په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره د امریکا د ولسمشرۍ د نننیو ټاکنو په اړه د معلوماتو ورکولو تر څنګ پر ځینو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ډرونیز پروګرامونه داندې هیلې او پام کوه. درورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې پاکستان خپل خارجه تګلارې تبیا کتنه ورکړي نو دا هیواد د لانو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. او ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په کندوز ولایت کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د ولسی خلکو د وژل کېدو پلټنې کوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن به امریکایي ولس د ولسمشریزو انتخابات لپاره رای اچوي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ترمن سخته مقابله کیدونکې ده. په دې کې بعد امریکا د هغه ریاستونو د خلکو رای فیصله کوونکې وي چې پکې یو ګوند هم واضح اکثریت نه لري. تیر ورځ دواړو کاندیدانو د دغه ډول یو شمیر ریاستونو اخیری دورې وکړي. د انتخاباتو وړاندې د رایو معلوماتونکې سرویګانې ښایي چې په دغه ریاستونو کې به په ننني انتخاباتو کې د هیلری کلینټن او ډونلډ ترامپ ترمنځ سخته مقابله وي. د سرویګانو تر مخه هیلری کلینټن د ډونلډ ترامپ نه په کمه فاصله وړاندې ده. بلخوا ترامپ د خپل کمپاین په اخیری ورځ له نارت کیرولاینا مخکې د فلوریدا ریاست دوره وکړه ځکه چې د ترامپ لپاره د 200 انتخاباتي چوکیو تر لاسه کولو په لړ کې به په دغو دواړو غیر واضح ریاستونو کې د بریا ترلاسه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان خارجه تګلارې تبیا کتنه و نکړل شي نو اندېښنه ده چې دا هیواد د عراق او شام په سیر حالاتو سره مخامخ شي. نو موړي پرون په اسواد کې ویل چې ته د وینا په وخت وویل چې د ناسمو خارجه تګلارو له وجې پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه متاثر کیږي. دی وایي
مو خو هغه خلکو بچیو چې هغه وخت به چغې والې چې هغه خدای ظالمانو رو سنګانو جنگ کې چندخان به پکې دل شي هغه وخت هم زمونږ نه منل زمونږ مشران هم نه منل دې زه تر ورسېده زه خو چې ورته کورم کو په صحیح طریقه حکومت د عقل او فکر نه کار وانه غي نو خدای مکه خدای مکه خدای مکه الله دې کې چې زه غلطم خو دا دې ملک نه بم شام او عراق جوړي.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت ویل چې د افغانستان او هند په شمول د ټولو گاونډي هوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره به مثبت کردار لوبوي. تیر ورځ په کراچۍ کې پولیسو ورسته له هغه په یو شمیر سنی او شیعه مسلکو مدرسې چاپې وهلې چې په دغه خار کې د فرقې زو هدفي وجنو لړۍ رامسته شوې ده. په تیر یو هفته کې د هغه سنی مسلک ډلې 15 تنه په دازو وجل شو چې شیعهګان مسلمانان نه بولي. دا چې ښکاری چې دغه وجن یو هفته وړاندې د 15 شیعهګانو د وجن په بدل کې شوې وي. د شیعهګانو د دغه وجنو ذمہواری یاد سنی ډلې منلې و. پرون په مدرسو د چاپو ورسته شیعهګانو او سنیانو فعالانو مظاهره وکړه. چارواکي وایي په دغه چاپو کې له طالبانو سره د تړلې لشکري جنگوي ډلې دوه وسلوال نیول شوي چې د مشهور قوال امجد صابری د وجنې ترڅنګ په شیعهګانو او امنیتي ځواکونو 28 بریدونو کې ککړ دي. پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانه استازي وایي افغان میرمن شربت ګله خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او د هغې د ستنېدلو لپاره افغان حکومت ټول انتظامات کړي دي. د افغان سفارت لخوا د شربت ګلې کیس د سارنې لپاره ټاکل شوی استازي نسیم کاکړ په دې حقله تېره ورځ پیښور کې مشال ریډیو ته وویل
شربت ګل خپل غواړي چې ولاړ شي افغانستان ته او محکمې هم دا حکم کړی دي چې باید دا ډیپورټ شي. نو موږ دې باندې تاکید ولولي او خپلې شربت ګلې دې باندې تاکید ولولي چې ما خو مخکې نه کور خرڅ کړي زه غواړم چې ولاړ شم نو انشاءالله دا به ډیپورټ شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي شربت ګله د خپل علاج لپاره تر 3 میاشتو پورې په پیښور کې پاتې کیدلی شي. نوموړې ته د جعلي شناختي کارډ په جرم کې د پاکستاني عدالت لخوا ورکړل شوې د 15 ورځو د قید سزا سبا پوره کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په کندوز ولایت کې د امریکایي هوایي بریدونو پر مهال د لسګونو ولسی خلکو د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونامه ویلي چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نور لس نور جوبل شوي دي. په وژل شوو او جوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. په دغو بریدونو کې شپږش وسلوال طالبان هم وژل شوي وو. په کندوز ولایت کې دا پیښه د روانې میاشتې په 15 نیټه رامنځته شوې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم وایي په کندوز کې په ولسي وګړو بمباري په واضح توګه د انساني حقونو خلاف ورزي ده. د تنظیم د ملګرو ملتونو له لورې په دې اړه د خپلواکو څېړنو هرکلی کړی دی. د عراق پوځوای په یو اجتماعي قبر کې د خواوشا سلو کسانو خراب شوي لاشونه موندلې دي. عراقي ځواکونه د دغه هیواد موسل خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو لپاره په جنګ اخته دي. د عراقي پوځ بریګیډیر جنرال یحیی رسول وویل دغه مړي پرون د حمام العلیل نومې خارګوټي د یو زري کالج خواته موندل شوي دي. نوموړي وویل چې د زیاتره مړو تشې ډانچې پاتې دي او د لاشونو او جامو د خرابېدو له وجې دا معلومات مشکل دي چې وژل شوي کسان سرتیري دي او کولسي خلک. د دغه اجتماعي قبر معلومات وروسته له هغې وشول چې تېره ورځ عراقي ځواکونو حمام العلیل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته ونیوه. او بل خبر دا چې په ماسکو کې چارواکي وایي روس او ترکی به پوځي همکاري سره پیل کړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د 2018 کال تر پای د یو ګډ پوځي کمیشن د جوړولو لپاره ملاقات وکړي. د روس د تکنیکی پوځي همکاریو د وفاقي خدماتو چارواکي الیگزندر فومین پرون وویل چې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې د وخت ټاکلو په اړه خبرې روانې دي. د فومین په وینا په دې خبرو کې به روس ترکی ته د راکټو د دفاعي سیستم ورکولو په اړه هم بحث وشي. په 2015 کال کې د ترکیه او شام ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ترکیه لخوا د روس د یو جنگي جهاز د غورځولو وروسته د انقره او ماسکو تعلقات خراب شوي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د هغه واد په مریلین ایالت کې میشت افغان چدونکو وایي ملیونونه امریکایان تیار دي چې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته لاړ شي.
د 10 ملیونه ډیر امریکایان په مختلف ایالتونو کې خپل رای کارولي او مجموعا چې 200 ملیونه امریکایان د رای واجب دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په یادولو سره د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل چې په دغه منصوبه کې پښتنو ته د هغوی د جایز حقونو ورکولو خپل وعده پوره کړي.
ما سره وعده خلافي وکړه، ډیزل ورته ویم، بیا صاحب که ډیزل دې وعده خلافي وکړه قسم دې که په جاده کې تکلاس چې چرته به لندن ته راشي.
او په تاندی هلی خبرونه کې د پښتنو خزینه فعالانو د هغو اندېښنو په اړه اوري چې د قبایلي خزو د بشري او قانوني حقوقو په برخه کې لري.
غږ به پیکای خلک میراث او هغه کنسیدر کیږي کروري نوي زوی نوي نو په دې ټول سچویشن کې به خزه چرته ځي.
پام کوه ونیز پروګرام هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو امریکایان به نن سه شنبه د نوې ولسمشر ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو کاندیدا هیلری کلینټن د انتخاباتو د ګټلو په تمه دي او د دوشنبه ورځې تر پای انتخاباتي مبارزه وچلوله. جزئیات د فرشته جلال زئی پر رپورټ کې اورو.
د امریکا خلک نن رای ورکوي او خپل 15 ولسمشر یا ولسمشر به وټاکي. د رایو مرکزونه بنند واشنگتن په وخت سهار په شپږو بجو چې په کابل کې د ماپښین له 3:30 بجو سره برابرېږي پرانیستل سي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي او اضافي پولیس د رایو د مرکزونو د امنیت ټینګولو لپاره په دندو ګمارل شوي دي. د امریکا په دې انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې دي او د جمهوری ریاست ګټلو لپاره یې شدیده مبارزه کړې ده. کلینټن او ټرمپ پرون هم په خپلو کې شدید انتقادونه وکړل او له خلکو یې وغوښتل چې رایه ورکړي. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال هیلری کلینټن په درغلي او په اداري فساد کې په لاس درلودو تورن کړه.
Real change also means restoring honesty.
رښتینی بدلون په حکومت کې د حکومتي چارو دننه د رښتینولۍ راوستل دی. هیلری کلینټن د جمهور ریاست لپاره تر اوسه تر ټولو زیاته په فساد کې ککړه کاندیدا ده. هیلری کلینټن په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې په نړۍ کې د دیوالونو او چتغولو ملاتړ نه کوي او له ټولو امریکایانو یو غوښتل چې نن د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په ټاکنو کې برخه واخلي. هیلری کلینټن وویل که که ساسو ماشومان او مسیان پښتنه در څخه وکړي چې په 2014 میلادي کال کې تاسو څو وکړل، نو تاسو به ورته ووایاست چې رایه مو ورکړه. دا چې تاسو د دیوالونو اوچتولو لپاره نه، بلکې د پیاوړې، عادلې او سمسورې امریکا د جوړولو لپاره رایه ورکړه. هیلری کلنتن 68 کلنه ده او په حقوقو کې دکتورا اخیستې ده. د هغې خاوند بیل کلنتن د امریکا د 24 ولسمشر و. هیلری کلنتن د امریکا په تاریخ کې اوله ښځه ده چې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې دومره پرمختګ وکړ چې په دوو وروستیو عمده کاندیدانو کې وګڼل شوه. که چیرې ټاکنې وګټي، په امریکا کې به لومړۍ ښځه ولسمشره وي. د هغې په وړاندې ولاړ ډونالډ ټرمپ 70 کلن دی او د نړۍ له ډېرو بډایو خلکو ګڼل کېږي. هغه د پنسلوانیا پوهنتون کې د اقتصادي چارو زده کړه کړې ده. ډونالډ ټرمپ په دولتي ادارو کې کار نه دی کړی او په خپله انتخاباتي مبارزه کې پر دې شعار چې سیاستوال دروغ وایي زیاته اتکا کوله. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې به د کابل په وخت سبا د سهار په 9:30 بجو چې د واشنگټن په وخت د شپې 12 بجې کېږي اعلان سي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکي یا ګټونکي به د 2010 میلادي کال د جنوري په 6مه د خدمت لوړه کوي او له همدې ورځې به په سپینه ماڼۍ کې کار پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات هو دا چې د ډیموکراټانو د کاندیدی هیلری کلنټن د شخصي میلونو د پلټنو د اعلان چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې وکړ پر دغه ټاکنو څومره اغیز کړي. پر دې موضوعاتو زموږ همکارې فرشتي جلال زید د امریکا په مریلند ایالت کې میشلې او افغان چدونکو شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
دلته په اکثر یالتونو کې انتخابات لا په خوانه پیل شوی، خلک دی خپل رائے کاروي او تر څنګ ځینې داسې عانی او دفتن تغییرات او تحولات هم د انتخاباتو او د کمپاینونو په جریان کې رامنځته شوی چې هغه د اف بی آی د مشر ښاغلی کومی وروستی موقف چې وایي چې دې نه به بعد د میرمن هیلری کلنټن دغه ایمیلونه به نه بررسي کېږي، ځکه دا ټول ایمیلونه بررسي شوي او بیا نحوه میرمن هیلری ته انتخاباته تقریبا دوره د مخکي براءت ورکول. دغه په انتخاباته کې بل خصوص د خلکو عامه ځان باندې ډېر مثبت تاثیر کړي او خلک دې ته حسولي چې خپل رائے وکړي. او بل جالب موضوع دا ده چې د 10 میلیونه ډېر امریکایان په مختلف ایالتونو کې خپل رائے کارولي او مجموعه چې 200 میلیونه امریکایان د رائے واجب دي ځانونه راجستر کړي.
همدم صاحب مخکې داسې ویل کېدل چې ډېر هغه کسان چې سپین پوستي دي او بډای دي نسبتاً او یو څه سخت دریځ لري، هغوی د ډونالډ ټرمپ پلویان دي او هغه کسان چې تور پوست خلک لکه شدي او هغه کسان چې امریکا ته نوي ورغلي یا په امریکا کې تازه امریکایي سوي، دوی وایي ډېر د هیلری کلنټن خواته تمایل لري. کې په دغه نمبر کې څه تغیرات تاسو ویني د مطبوعاتو په حواله؟
یو تغیر عمده تغیر دا ده چې خانه هیلری کلنټن وشي کولای شي په 3 اونیو کې د خزو اکثریت رای ځان ته جلب. نو دا تر یو حده پورې د خانغلي ډونالډ ټرمپ لپاره د تشویش وړ خبره ده. تر څنګ یې د لاتینو یا د لاتینی امریکایانو د مکسیکوي امریکایانو دوی هم تقریبا د سپین پوستو نه دویم لوی اکثریت په امریکا کې جوړی، او بالخصوص په هغه ایالتونو کې چې تر اوسه پورې د دوی رای مشخص نه دي چې دا موږ دموکرات دي که جمهوري خواهان دي، دغه ایالتونو د امریکا د انتخاباتو سرنوشت ټاکونکي ایالتونه هم دي. په دغه ځایونو کې هم میرمن هیلری کلنټن ډېره په لویه کچه خپل کمپاینونه کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د نننیو ټاکنو په اړه مو همدغه هیواد په مریلند ایالت کې میشلې افغان چدونکو شفیق همدم سره د فرشتي جلال زئی مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د خیبر پختونخوا د سواد په مټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په تړاو له پختونو سره خپلې کړې وعده پوره کړي. غونډې ته په وینا کې د پختونخوا پخوانی اعلی وزیر د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل د تحریک انصاف ګوند مشرانو پختانه هېر کړي او غواړي په پنجاب کې ځان ته سیاسي ځای جوړ کړي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو.
سواد سمبټ مټکه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان لوی جلسه تخپل وینا کې ویل کچری پاکستان خپل خارجي پالیسی بدل نه کړه نو دې ملک نه به هم شام او عراق جوړ شي. دوی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات شته او هر قسمه شخړې په خبرو اترو هواریدې شي. دوی د ملک په سیاسي حالاتو او د خیبر پختونخوا موجوده حکومت په اړه هم خبرې وکړې.
ما سره وعده خلافی وکړو دا کې وعده نه منکر شو کمیشنر باچا خان بابا دې سری جنډې سره کړو نو جدا کېلا دې دل ورته مې صاحب دې دل دې وعده خلافی وکړه پسند کې په جدا کې ټکلا چې چرته بلندن ترات دې دل زه خو چې ورته کورم کو په صحیح طریقه حکومت د عقل او فکر نه کار وانه غش نو خدای مکه لا دې کې چې زه غلطم
جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ټی آی مشر عمران خان د مشرانو په ضد سپک الفاظ استعمالوي دغه دې پریږدي. دوی ویل صوبایي حکومت تر دې دمه د صوبې لپاره هیڅ کار نه دی کړی بلکې د عمران خان لپاره هرې ځلې کوي.
نن زما په صوبه کې شدید مالی بحران دی، انتظامی بحران دی، سیاسی بحران دی. نن پښتانه په مایوسی کې مبتلا دي، نن پښتنو سره زیاتی کیږي او ذمہواری دوانل وی پاتې دي چې نن د پښتون د حق او د خدمت جنگ نه کوي، نن د تخت لاهور او تخت اسلام آباد جنگ کوي. او به تمه دادا چې دغه جنگ په ګټه کې به زما پښتانه بچی قربان کی، پښتانه به استعمال کی. دای سوچو
په دغه مقدمه تحصیل مټي او امین شلګون مشر او خوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې دوی په خپل دوري حکومت کې د ترهګرو او وسلوالو مقابله کړې او د سوات امن لپاره یو شمېر غړي قربان کړي دي، خو بیا هم د دې سیمې ترقۍ لپاره لوی کارونه کړي دي.
نن د خیر سره تاسو مونږ یو، خو دهشتګرد نشته، دلته امن ده، دلته سوله ده، او دلته کې یو کاروایی موثره شوې وه. دا مې د دې دپاره وي چې زموږ حکومت د ازمیښتونو د تکلیفونو سیلاب پکې راغی او بیا په لکونو خلک ووتو د هغې خدمت کول بیا هغې واپس راوسته.
د عوامي نېشنل ګوند لویې جلسې ته د سوات سره تعلق لرونکي نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نړیوال شهرت لرونکو افغان مرمنې شربت ګلې د پښتونخوا حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې ګواکې د هغې د بند مودې تر ختمېدو وروسته که هغه وغواړي نو تر دریو میاشتو پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. تیر ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانې یو هیئت د پښتونخوا د کورونا چارو محکمې له چارواکو سره د شربت ګلې افغانستان ته د لیږلو پر موضوع خبرې کړې دي. افغان سفارتخانې چارواکو مشال لړی ته وویل چې په افغانستان کې د نوموړې د استوګنې او درملنې لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د شربت ګلې د مقدمې د سارنې لپاره د افغانستان د سفارتخانې لخوا ټاکل شوی استازي نسیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک د پښتونخوا حکومت دا بیان ورکړی وو چې دوی غواړي چې شربت ګله په پښتونخوا کې وساتي، خو خپل شربت ګله غواړي چې افغانستان ته لاړ شي.
افغانستان ته او محکمې هم دا حکم کړی دی چې باید دا ډیپورټ دی، نو موږ دې باندې تاکید ولولی او خپلې شربت پولی دې باندې تاکید ولولی چې ما خو مخکې نه کورخص کړي، زه غواړم چې ولاړه شم، نو انشاءالله دا به ډیپورټ شي.
نسیم کاکر زیاتوی په افغانستان کې د شربت ګولی د علاج استوګنی او د هغې د ماشومانو د تعلیم لپاره ولسمشر اشرف غنی خصوصي ګامونه پورته کړي دي.
رئیس جمهور خپله د دې ټول بندوبست ورته کړی دی، د کور پرې، د علاج پرې، د دې اولادو د تعلیم او تربیې مو مصارفو پرې. په هر صورت کې چې وي دا به خپله د افغانستان دولت په شخصي لګښت باندې زی کابل ته.
بلی خواته د صوبایي اسمبلی د واکمن تحریک انصاف یو غړی شوکت یوسفزی چې د شربت ګلی په پاکستان کې د پاتې کولو په لړ کې تاکید کولو وایي کچېری د شربت ګلی افغانستان ته د تک تیاری مکمل نه وي نو د دریو میاشتو پورې دوی دلته ساتلې شي.
افغانستان
تیار شي دي دا او کده پرد کده ریپورت کول او تیارې مکمل نه وي نو قانوني تور باندې درې میاشتې پورې دا منې څارول شي لکه
یاد دی وی چې سباله په 9 نومبر افغان میرمنې شربتګولی ته د عدالت لخوا اورول شوی د 15 ورځو د بند سزا د مکمل کېدلو وروسته د افغان سفارتخانه د چارواکو په وینا به شربتګول افغانستان ته لیږدول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي وخت په وخت ادعای کوي چې ډیر ضرب د فاټا لپاره اصلاحاتي قانون منظور شي، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه بیا وایي قبایلي پارلماني استازي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دې قانون منظورولو لپاره د پارلمان یو زیات شمېر غړي له ځان سره ملګري کړي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وای د دغو سیمو اصلاحاتي عمل ډیر وزنډیدا او په کار دی چې د لړکې په ترجیحاتي بنیادونو حل ځای وکړل شي. د فاټا لایر فورم جنرال سیکرټری فرحات خان افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د قبایلی سیمو پارلماني نمائندگانو ورسره ژمنه کړې وه چې تر اکتوبر میاشتې به د سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار وغځول شي، خو په نومبر کې هم لا دغه کار نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه
تروسه پورې موږ صدا سے خاص پر مقصد یې نیولی دی د دې په مزل کې چې دوی بریالي شي په سیاسي ګوندونو په مشرانو باندې په جرګو کې او په مرکو کې او هغوی کنوینس کړی شي چې دغه بل چې کوم ټیبل شوی دی د منظور په منظورتیا کې د کردار ادا کړي. زمونږ قبایلي سیمې چې کم منتخب غړي دي په هغې کې اوس هم داسې 4-5 کسان داسې شته دي چې هغه اوس هم په هغه زړه خبره باندې د ملک او د انتظامیه په خبره باندې او د اسټبلشمنت په خبره باندې باور لري، خو د خپلو خلکو د غم او د فکر دغه سره نشته.
هلته په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندگانو مشر حاجی شاجی ګلوای چې دوی په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتي بیل زر نظر منظورولو هڅه کوي او په دې لړ کې د دغو سیمو ټول پارلیماني غړي متفق دي. دی وای
الله تعالی په باندې ټول کنسنسس د شوی دی، اسپیشلی زموږ د قبایلو چې کم پارلیمنتری دي نو هغه په مست څه خبره نشته. او په دې هفته کې دننه په بل هفته کې اجلاس راغورځي کیږي، نو ان شاء الله چې په دې اجلاس کې به دا ریزولوشن موږ پاسو او دا به مخکې بوزو او دا به ان شاء الله تعالی امپلیمنټیشن به باندې کیږي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه دوی دا کوشش هم کوي چې د 2013 کال په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د قبایلی سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی چوکۍ منظور کړل شي. د یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو لپاره جوړ شوی اصلاحاتي کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي او دا مهال د بحث لپاره پارلیمان ته هم وړاندې کړل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
هغه حکومتي پلاوی چې په کندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه د سړین لپاره ورغلی وایي د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکی کی. رپورټونه وایي د کندوز د بوزکندارین په سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې 1.5 ملکی کسان وژل شول چې لږ تر لږه 15 تنه یې کوچنیان ول. ملګری ملتونو وایي په دې اړه خپلواکې څېړنې پیل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د پلاوی د اکشنبه په ورځ په کندوز کې د هوایي حمله په اړه څېړنې پیل کړي، خو د خپل کار په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز د بوسکندارین سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر دې سیمه په هوایي حمله کې زیات د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویندوی محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه په اړه له څېړنو سره د مرستې لپاره او د اړتیا په صورت کې شایي هلته پوځي عملیات وشي. د شاغلی دانش په وینا کندوز ته د تللي پلاوی د څېړنو د پایلو وروستۍ پریکړه به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شي.
عاملین اصلی برنامه و یا کسایی که مقصر هستند
د پیش اصلی عاملان او هغه کسان چې دا کار یې کړی تر څیړنې لاندې دي او به کتل شي چې دا پیښه څرنګه اولې شوې ده. د څیړنو پایلې به ولسمشر ته پر میز کښېښودل سي چې پریکړه وکړي. کندز ته د تللي حکومتي پلاوي مشري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي چې د امنیتي ادارو یو شمېر نور چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغوی ویلي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي، خو په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. تېره اونۍ په کندز کې د بوس کنداریان په سیمه کې 1 ملکي کسان، 3 او 6 وسلوال طالبان ووژل شو. ملګرو ملتونو هم په دې اړه د پلټنو اعلان کړی دی. دا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د جنوب هیوادونو مسؤلي جمپا پاټیل ویلي چې په کندز کې دا ناوړه پیښه پر بشري قوانینو تیری دی. د جمپا پاټیل په وینا ناټو او امریکایي ځواکونه باید په دې اړه ځواب ورکړي. د دې ادارې په وینا که چیرې په دې ارتباط په څېړنو کې داسې شواهد ترلاسه سي چې دا پیښه جنګي جنایت وګڼي، عاملین یې باید په عادلانه محکمه کې محاکمه شي.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
یو شمېر افغان سیاستوالو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د دې لپاره تماسونه نیولي چې دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا وایي د دغو سیاستوالو هلې ځلې ستایي، خو باید طالبان وهڅول شي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د سولې له شورا سره خبرې وکړي. پر دې موضوع جزئیات د عصمت څاروان په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونه وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د حکومت او د سولې د عالي شورا د ملاتړ لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له غړو سره او د کوټې له شورا سره تماسونه نیولي دي. دوی وایي د قطر د دفتر له غړو سره یې 3 خبرې کړي او دا ډله نور د بهرنیو ځواکونو پر وتلو تاکید نه کوي. د ولسی جرګې غړی سید اسحاق قیلانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د قطر له دفتر او د غراز د کوټې له شورا سره یې تماسونه نیولي دي.
نه یوازې قطر سره، بلکې د کوټې سره مونږ په روابطو کې یو، کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو. دا زموږ کوښښونه نه د افغانستان د حکومت پر خلاف دی او نه د صلح د شورا د په مخالفت باندې.
د وویل د طالبانو د قطر د دفتر غړیو ورته ویلي چې په 15 کلونو کې د په ټولو تصویب شویو قوانینو له سره غور وشي، موقت حکومت جوړ شي او بیا د انتخابات وشي.
د قطر دفتر 2-3 پیشنهاد لرل چې د موقت حکومت سره همکاري وکړو، ټوپک کیدو جنگ ونکړو، په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولای تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشي شوی دی. بعد له 3 یا 2 یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده، بل هغې نه انتخابات وشي چې دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوانه مونږ د انتخاباتو خبره واورېدله.
شاغلی ګیلانی د غرض ویل چې طالبان نور د بهرنیو پوځیانو د وتلو خبره نه کوي. هغوی وایي چې اکثر امریکایي پوځیان وتلي او د پاتې عسکرو د وتلو پر مهالویش خبرې کېدی شي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ګیلانی په عین حال کې ویل چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه له دوی سره خبرو ته حاضر شوی نه دی. د افغانستان حکومت د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار سولې ته د طالبانو د هڅولو په باب د افغان سیاسي شخصیتونو د هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي باید دوی د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې د خبرو لار هواره کړي.
واقعا مننه کوم چې زموږ د هیواد شخصیتونه دوی د سولې په اندیښنه کې دی او غواړي چې دا لاره کې مرسته هم وکړي. خو باید وایم چې د سولې موضوع البته یو ملي او وګړنیز موضوع دی، خو داسې باید وایم چې د سولې عالی شورا د اساسي قانون په چوکاټ او د نظام په چوکاټ مونږ یعنی د سولې خبرې اترې مخته بیایو. خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم ګران شخصیتونه داسې وکړي چې لاره هموار وکړي د سولې مذاکراتو ته. دا مذاکرات باید د سولې د عالي شورا ترمنځ او د طالبانو د رهبری ترمنځ
وی
د طالبانو د قطر له دفتر سره په تماس نیونکو شخصیتونو کې د اسحاق ګیلانی ترڅنګ د ولسمشر غنی تر قیوم کوچی د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی احمد شاه احمد زید ولسی جرګې غړی حاجی فرید او د اسلامي حزب غړی محمد زمان مزمل شامل دي.
د اسمت څاروان رپورټ مورد اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی مې بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
نن با امریکایي ولس د ولسمشریزو انتخابات لپاره رایا چوي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمن سخت مقابله کیدونکې ده. په دې کې به د امریکا د هغو ریاستونو د خلکو رایې فیصله کوونکې وي چې پکې یو ګوند هم واضح اکثریت نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د پاکستان خارجه تګلارې ته بیا کتنه ونه کړل شي نو اندېښنه ده چې دا هیواد د عراق او شام په څیر حالاتو سره مخامخ شي. نوموړي پرون په سوات کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د ناسمو خارجه تګلارو له وجې پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه متاثره کیږي. تیره ورځ په کراچۍ کې پولیسو وروسته له هغې په یو شمېر سنی او شیعه مسلکو مدرسو چاپی ووهلې چې په دغه ښار کې د فرقهیزو هدفي وژنو لړۍ رامنځته شوې ده. چارواکي د دوو مهمو وسلوالو د نیولو ادعا کوي. په تیره هفته کې د هغه سنی مسلک ډلې 15 تنه په ډزو وژل شوې چې شیعهګان مسلمانان نه بولي. پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانی استازي وایي افغان میرمن شربت ګل خپل هیواد ته ستنېدل غواړي او د هغې د ستنېدلو لپاره افغان حکومت ټول انتظامات کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وای که وغواړي نو شربت ګوله د خپل علاج لپاره تر دریو میاشتو پورې په پیښور کې پاتې کیدلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما ویلي په کندوز ولایت کې د امریکایي هوایي بریدونو پر مهال د لسګونو ولسي خلکو د وژل کېدو د پیښې تحقیقات کوي. دغه بریدونه چې د روانې میاشتې په 15 نیټه شوي وو پکې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او نورلس نور جوبل شوي دي. د عراق په وزوای 13 ورځ له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیا نیول شوي حمام العلیل نومي خارګوټي کې په یو اجتماعي قبر کې یې د خواوشه سلو کسانو خراب شوي لاشونه موندلې دي. عراقي ځواکونه د دغه هیواد موصل ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیا نیولو لپاره په جنګ اخته دي.
او سوریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول تاندې هیلې چې فرخنده اسد یې جوړوي او ورپسې پام کوه ونیس پروګرام چې په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر یې تیاروي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په قبایلي سیمو کې په رواج اکټ خبرې کوو. د فاټا سره تعلق لرونکي وایي د رواج اکټ نافذولو سره د دوی بنیادي حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کیږي.
سره به زی ولور به وي غږ به پی کوي خلک هغه ته به بد نه ګڼل کیږي. میرا ته به هغه کنسیډر کیږي کرور یې نه وي زوی یې نه وي نو په دې ټول سچویشن کې به ښځه چرته ځي.
بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وای د رواج اکټ نه به هغه خبري ختموي چې د خزو د حقونو سرغړونه کوي.
هیڅ کله هغه څه خبره به نشي کېږي او که دوی څه خطر محسوسوي نو ان شاء الله ول به خطر نه خو خطر نه دا ټول خلک سیاسي ګوندونه به د دین مخکي ولاړي او دا خوندې به زمونږ په شا باندې.
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د فاټا سره تعلق لرونکي خزی وایي په دغه بدلون کې د رواج اکټ د نافذولو خلاف دي. دوی وایي په رواج اکټ کې د ښځو د حقونو په اړه ډیر لږ سوال شوي دي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد نورین نصیر چې د کورمې سره تعلق لري او په فاټا اصلاحاتو کار کوي وایي لومړی باید د فاټا هر ښځه پر دې پوه شي چې رواج اکټ څه ته وایي.
آغا ٹائم کے انگریز دا سوچ کڑو چے دا و دا ٹرائبل سڑی سپریس کولو دا پاروی دکا چے آغا ریگولیشنز دی آغا یو سپریسیو ریگولیشنز دی چے کرائمز ریگولیٹ کئی با بلی سمنا سیول لو نور سکی سے پکی نوے او چے کم دا دی پرسنل افیرز دی دا دی خپل پراپرٹی افیرز دی یا دا دی نور افیرز آغا لکا وعدے طلاق یا دا خضو معاملے یا د جائیداد معاملې یا بل څه معاملې دا به بیا دی رواج خپل رواج مطابق لکه انګریز په خپل ځان ځاني باندې دا برډن نه غوستو چې سیول یا بل څه قانون دی د پاره جوړ کړی شي لکه څنګه چې نورو ځایونو کې دی کورټ کچره بیا انټروډیوس کړي چې کله صوبې دی جوړې کې
دلته دې دا ځان باندې بوج نه اغستو، نو صرف فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یو ساتل او هغه سره رواج یو پیرلل سسٹم ساتلو، چې دې رواج دلان دی دا مشران چې کوم زمونږ نامینیټډ خلک دی به خپل جرګو په جرګې براولي او جرګې بددي خپل فیصلې په خپل کې، چې کاغذ د دې زمکو فیصلې وی، کاغذ د یو بل سره د قتل فیصلې وی، کاغذ یو بل سره د دې د خوځو مسلې وی، هغه به دې په خپل پرواج باندې سر. اوس چې کله حکومت پاکستان لکه چې کله پاکستان سٹیټ جوړ شو، پاکستان هم د کاسټاټ سوساتل
دا چې مخکې هم رواج په سناسه طریقه په قوالی سمو کې موجود وو، او اوس چې کله د اف سی آر د ختمولو او رواج اکټ نافذولو خبره کیږي، نو د فاټا سره تعلق لرونکي ځینې خلک یې بیا مخالفت کوي. نوري نصیر وایي په رواج اکټ کې د ښځو د جایداد حق هم له پامه غورځول کیږي.
نو چې رواج کولاو کې نو اول حکمونه وایي د جایداد والا مسلې دي یا شاملات چې کم دي دي زمونږه د زمونږ چوکې د زیات تر د ټرایبل علاقې پراپرټیز یا لینڈز چې دي دا ان ریکارډډ دي، مطلب د دې ریکارډ نشته، سرکاري ریکارډ کې د دې خبرې نشته، دا ټول د دې چې کوم اسمکړه دا کمبائنډ پراپرټی دا یا د ټرایبز یوزې پراپرټی دا، سوای د کورم نه چې چرته انګریز ریفارمز راوستیو، چونکې هلته انډیویژل پراپرټیز مو د خلکو نو دی وجنا، او یا بیا په باجوړ کې چې کوم خانانو یا په کورمی کې چې کوم خانانو یا ملکانانو یا کوم خلکو چې چا ذاتی جائیداد لرلو، نو التا او یا بیا په وزیرستان کې داوړو علاقې کې چې کوم ځای کې خلکو ذاتی جائیداد لرلو، نو هغه ته دی لینڈ ریفارمز راوستي، مطلب لینڈ ریکارډ یې ساتلو، چې لینڈ ریکارډ وو چې لکه د زما د پلار نیکو جائیداد دی، باقی چې دی نورو ٹرائبل علاقوں کے کمبائنڈ پراپرٹی شاملات والا کانسیپٹ نو الت دی لینڈ ریکارڈز نورا واسطے زکب پرواج بنے ہر سپری اس پرواج کی بیا دی چے دینو سوائے صرف لینڈ نو خزم وا.
بلخوا د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نامو وب پختل چې پرواج اکټ کې د خزو بنیادی حقوقو ته پام ورکړل شوی دی او کنا.
بالکل ډیر په ځای پختنه ده، د زمنګا چې دی بلکې زو خپل ځانی او زمنګ ملګری هم ما سره مونږ دا ایڈریس کو چې زمنګ د آبادی حصہ چې دا 25% د زنانو باندې مشتمل ده، زمنګ څو پوری چې د رواج دا نو رواج تنتا د دې په اټ کې ځین چې خلکو دا پرته ده چې رواج اټ با بیا دا ځان ته یو قانوني حیثیت لري. رواج اټ صرف نوم ورکړی په دې باندې د بدلون هغه دی، کله چې سپریم کورټ راشي، آی کورټ راشي، اکسټینشن وشي، نو تمام انساني حقوق دغه به وشي، دا غي مخنیوی به وشي، وایلیشن بنه کیږي، خلاف ورزی بنه کیږي، په هغه کې په خپل زمونږ د زنانو مسلې هم حل. خو په دې صورت کې مونږه د دې خبرې په دې ځد راپاسو چې را دا د رواج اس نوم دی او دا دا نوم دی، نو زمای خندې مونږ په دې خبره باید چې سوچ وکړو چې مونږ ته بنیادی سیز د په دې ریفارمز کې چې کوم مسلې دا جوړه را په دې کې های کورټ سپریم کورټ ایکسټینشن دی، چې په دې کې زمونږه تمام د انساني حقوقو غونډې مسایل حل.
د فاټا سره تعلق لرونکي بیا وایي د رواج اکټ له وجې به یو سل بیا پر ښځو هغه روایت وتپل شي چې د دوی د بنیادي حقونو خلاف دي. خو نثار مومن بیا وایي دا یې کوشش دی چې په نوي نظام کې ښځو ته پوره برخه ورکړی شي او په رواج اکټ ته دوی له اندېښنو نه هم خبر دي.
بالکل زه به تاسو ته باندې دا ما چې د رواج نوم چې د دې نه څوک دا یېره کوي لکه پنچیت پنجاب کې شته، په سند کې چې د خپل ځان ته د هغې یو سیستم مغوي او رواج دی، په هغې کې چې دی نو د اسوالي والا خبره وه. خو نه، خبره دا ده چې نن هم زمونږ په دغه رواج نوم چې که څوک ورته د رواج نوم وایي، نو په موجوده وخت کې په دې اوسني دور کې زمونږ ټول خلک دغې ته د کرکو په نظر ګوري، هیڅوک داسې دغه نه لري. اوسنی ژوندی مثال نشته په دې تېر یو کال نیم کې چې نسواري خبره پکې شوې ده، نسواري خبره خو پکې بالکل نشته. دویمه خبره دا چې کله های کورټ سپریم کورټ راځي، نو آیا های کورټ سپریم زمونږ سپریم کورټ چې کله مونږ ته وغږېږي، نو هغه دې ته تیار دی چې هغه دې سواره قبول شي، هغه دې ته تیار دی چې په سند کې دې سواره قبول شي، یا هغه په دې کې تیار دی چې په پنجاب پنجاییت کې دې سواره قبول شي؟ هغه پنجاییت کې هم شته، دغه خو په بلوچو په رواج کې به هم ځکه چې یو وخت یو دور کې د کانو دور به ته مونږ وویل چې څو سدی مخکې د پښتنو په دغه معاشره یا د انساني
مدني ټولنه کې دا چیز موجود و، خو دا خو ټولو کې موجود و، یوازې پښتنو کې نه موجود. یوازې پښتانه ولې په دې باندې هېرېږي؟ زما یقین دی داسې څه د تشویش خبره نشته چې د دې به څوک پلوال پیدا شي یا به د دغه رواجونو تقویت ورکولو لپاره کار کېږي. دا بالکل غلطه خبره، دغه رواجونو ته تقویت نه میلاوېږي. دغه رواجونه به ورځ په ورځ باندې د معاشرې د ټولنې د مدني ټولنې نه ویستل کېږي.
د فاټا د ځوانانو د یو تنظیم فاټا یوت فورم جوړوونکي مهرین اپریدی بیا وایي باید په فاټا کې د ملک د نورو سیمو غوندې نظام جوړ کړل شي. مهرین وایي رواج اکټ به یو ځل بیا د فاټا ښځې په وروستو بوزي.
کوم ځای رسام نه غوړو او کوم چې تجاویز را روان دي، مختلف پلیټ فارم نه وازونه را روان دي. د دې کې هغه مسله دا ده چې مختلف پلیټ فارم نه دا خبر را روان ده چې په فاټا کې دا دی ریفارم سره سره کوم چې رواج اکټ دی هغه امپلیمنټیشن هم د دې یو تجویز دی. د دې خلاف هم کوم چې قبایلي ښځې دي هغه ټولې مشترکه هغه په یو پلیټ فارم باندې دي او همدغه وینا کوي لګیږي. او دا رواج اکټ دی چې د دې لاندې د قبایلي سیمې کوم چې ښځې دي هغه ته رسېږي ډېره زیاته مشکله ده.
دا چې د نن وړاندې په فاټا کې په رواج کې داسې څه خبرې دي چې د ښځو د حقونو ادارې مخالفت کوي، او آیا دغه په لیکلې بڼه کې شته که څنګه؟ په اړه یې نوری نصیر بیا وایي
د کورم والا ریکارډر دی، مطلب کورم والا لیکلې فارم کې پروت دی. توریزونه هغې ورته وایي هغې کې که مونږ وګورو نو دی په رواج کې چې کومې ښځو بارې کې سره معاملې دي هغه معاملې ډېرې ګډې وډې دي. هغه ګډې وډې دا دي چې باقاعده هغې د وړه رسنامه یا بیا ورته مونږ وایو چې ولور هغه دی باقاعده لیګل طریقې سره ډاکومنټ کړی دی، چې لکه یو وخت پیغله ده د هغې به څونه قیمت وي، لکه نا واده کړې به وي، کمه واده کړې ده او ډیورس شي ده د هغې ښځې به څونه قیمت وي، بیا چې یوه ډیورس شي ده د هغې به څه قیمت وي. اوس مسله دا ده په دې ټولې کیسې کې چې اوس هغه رواج والا قانون په دې پرزینټ 21st سینچری کې چې کوم ځای کې مونږ ګورو اویرنس هم راغلی دی، دا ښځې هم پوهېږي چې دا مونږ لکه څنګه د ګډو بیزو غوندې خرڅوي، نو ولې مونږ چې دی نو زمونږ حقوق نشته؟ نو دا اوس چې دی دا کوېسچن چې مونږ اوچتو چې دی وایي چې زوړ رواج به وي، نو زوړ رواج غوندې باندې به مکه ښځه هم دکه شانتې خرڅېږي، د هغې د مهر رایټ نشته، ځکه چې هلته خو وایي چې په شریعت به کېږي. بیا وایي چې کومې ښځې نارینه اولاد نشته یا کوم ښځه رور نه لري نو هغه به بیا میراث، نو دا اوس کوم ځای دی؟ دا او دا اسلام دی خبرې کوي، او که دا رواج دا چې کوم د اسلام نه مخکېم دی، دا رواج خو د اسلام نه مخکې دی، نو هغه کوم سیستم د لاندې؟ یا د پاکستان هم یو قانون هم پېنه چلیږي. نو دی په دې کنفیوژن کې خلک اچولي دي، لکه اسپیشلی ښځې.
نوری نصیر دا هم وایي په رواج اکټ کې اوس هم داسې خبرې شته چې د ښځو د بنیادي حقونو خلاف دي.
سوری کې مونږ وکتل دا اوس په ممن ایجنسی کې دوه یو ماشومه د 300 کالو هغه دی په سوری کې ورکړې وه. زمونږ سیول سوسایټي چې کوم د ټرایبل سیول سوسایټي دا غي شور جوړ کو چې تا څنګه چل دی، دا تاسو کومې دنیا کې پاتې کیږي؟ هغه بیا پولیټیکل ایجنټ په هغه کې انټرفیرنس کو، او هغه په دې باندې پاتې شو چې هغه جینې انډر ایج وا ماشومه وا، نو هغه وی چې دا تاسو سوري کې نشي ورکول. نو سوره خو اوس هم په رواج کې دي بد نه غړي. بیا چې زب مخزو ته چې کوم ریزرویشنز دي چې دا رواج بدل توي، نو کدی وی چې دا رواج بوي، نو دا رواج دا ټول پریکټیسز بوي، لکه سورا بزی ولور بوی غږ به پی کئی خلک اغه ته بد نه ګڼل کیږي، میرا ته واغه کنسیدر کیږي کرور انوی زوی انوی یا پلار انوی. نو پدی ټول سچویشن کې به خزه چرته زی او رواج دلانه چې دی رواج پیرلل یو سیستمیک دی، نو آیا چې تل ته سپریم کورٹ یا های کورٹ یا بیا اینی کورٹ راشي اغه ته به خزه اکسس څنګه کوي؟
بلخوا نثار مومن وایي د اف سی آر ختمې دو سره به فاټا ته عدالتي نظام وغځول شي چې دغه به په خپله د هر سړي او ښځې د حقونو د خوندي ساتلو یو ضمانت وي.
مونږ ډېر تم امیدوار یو های کورټ سپریم کورټ ته چې آغاز زمونږ تر وغځيږي، نو زمونږ به انساني بشري حقونه ټول په ځای باندې ان شاء الله راځي، او مونږ د سیاسي ډلو په حیث باندې مونږ هم د دې غوښتونکي یو، او د دې لپاره به مونږ کار کوو. دغه خویندې زمونږ خویندې دي، دا زمونږ د معاشري مدني ټولنې 250 سره هیڅ کله هغه خبره به نشي کېدی،
او که دوی سه خطر محسوسی نو انشاءالله اول به خطر نی خو که خطری نو دا ټول خلک سیاسی ګوندونه به د دوی نه مخکې ولاړي او دا خویندې به زمونږ په شا باندې خو دغه رواجونه او رسم رواجونه به مونږ بیا ختموو. خو که په نن وخت کې مونږ په هغه زور نظام کې ځان ساتلو کوشش کوو یا مطلب د هغې پسخندان جوړو نو دا به یو دغه خبره نه وي د عقل خبره به نه وي. په کار دا ده چې مونږ د په دغه اکتفا وکړو چې های کورټ سپریم کورټ مونږ ته غږیږي او انشاءالله دغه خبرې به پکې منځ کې نه راځي.
نثار مومن دا هم وای دوی پر رواج ایک تخزو پر اندیښنو خبر دی خو ورسره پر دې همکار کوي چې څنګه به د رواج ایک نه هغه ټول رواجونه او دودونه ختموي چې د خزو د حقونو خلاف دي او باید په دغه آئینی او انتظامی بدلون کې د فاټا خزې هم له دوی سره مرسته وکړي.
نو زما یقین دی منگا د سیاسی ګوند په حیث ذمہ دار سیاست مدارۍ په لحاظ چې منگا سیاست کوو نو دوی دې باور ولري دوی دې یقین ولري چې د دوی په حقوقو کې به د اختبار کمی نه راځي د نړۍ چې انساني بشري حقوق څه دوی ته حقونه ورکوي په هغې کې به هېڅ کمی نه وي. څنګه چې د کراچۍ د اسلام آباد زنانا خور قتل تحفظ اصلی تغسی با زما دا مومندو زما دا منظری چینه زما دا جم زما دا لندی کوتل او زما دا تیرا خور او دغسی زما دا کرم خور دغسی دا وانوس وزرستان دا خویند و حقوق دغسی محفوظی انشاءالله دا زمون جدوجات بجاری او زدی خویند و تا غز دا کومات دا خویند منگ سرا زمون پا دیر که غز شامل کی چه منگ دا دیر طور گنده قانون نا دا دیر نخلاص شو دا کوم رواجونه چې په موږ باندې د دوی خدشات دي نو دغه هم دغه په تقویت دي اختیار ورکړی دی.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.
السلام علیکم ګرانو د ملک غریبستان د مستر موډي او د ملک ناپرسان د نارا شریف د دمکانو او برکیانو په مابین کې راګرو پریشانو ملګرو ستاسو د نورو جړولو زغلولو بیرولو د پاره را ورسېده ګورګین جمال مرچکه دراډیو کمال د لوډ سپیکر نه اوه او بابا در بندی کم اوه میں سار کانفرنس نہیں آوانگا اوه پٹھان کوٹ تے واسکٹ کوٹ تے حملہ کیوں کیتا اوے اوے اڑی دوڑی حملہ کیوں کیتا ہے نگرانو آوری دن کو داخو مسٹر موڈی چی کل پچھا موڈ کیوی او کل پچھا اوس بیا آوری نارا شریف اوے موڈی میں نہیں ڈرنا وا اوے میں کشمیر دے وچ تینو سینڈوچ بناواں گا اوے میں تہاڈا پانی بند کراں گا میں تہاڈا سجی روش تے مرغی بند کراں گا اوے سوری وہ تو ویسے ہی ویجیٹیرین والوں دا بند ہوندا ہے اوے میں تہاڈا سوکی روٹی بند کر دیاں گا اوے میں تہاڈا ڈبل روٹی بند کر دیاں گا اوے ڈبل روٹی دے نال میں تہاڈا بند وی بند کر دیاں گا بس دغه حال دے عوام یہ للوگی مری لتھن دیا وازار دے نہ بجلشتا نہ پانی نہ روٹشتا نہ ترکی او دو الاویا کلون نہ دغه ناری دغه دمکی او دغه ٹوپو نے دیچی وئی نه وخت په لو خلکو ته د دوو وخت روټې ور کړې ده او نه بلخ په لو عوام ته د دوو وخت بجلی او گیس ور کړې ده. دلته هم حملې دي او هلته هم حملې دي. درختی کټ شوې مرغان ماجرین شول او به ختم شوې مایان ماجرین شول روزګار ختم شو انسانان ماجرین شول خو بیا هم د دې شریفانو او موډیانو د جنگ او جدل ختم نشو. یار ما تو خو پرات پتی علی خان باندې ډیره جړه راځي چې نه راګ ویلی شي او بیا میرا غریب مهش بټ ته آواز راځي چې کله به ویني زما خو په نور چورت نه دی خراب، په فواد خان اغم خیر ناری نه دی، منډه ترنډه وهلش په مایره خانی می خوابده ده چې په دیارې غیر کې په سرو اوښکو ناسته ده. های های کشکې زالته وای، په سر سترګو به مې په منډه منډه په خپلو اوګو بلکې په خپلو بڼو به مې را اخیستې وای، او تر بارډر دې خواته به مې را اړولې وای. هو ګوره، نوم مې ګورګین میرچکی دی، خو په زړه ډیر نرم هم یم او ګرم هم. هو په خاص ډول د سیاسرو زنانو په معامله کې ډیر سخت زړه سوان دی. ای مایره خانی، نور څه وس خو مې نه در رسیږي. ایزی لوډ که دی په کار وي یا ایزی پیسه غواړي، نو حکم وکړه، که پور وي که پزار، که پیمنټ وي که په سود، زه به در ولیږم. نو ګرانو او قدردانو، نن موږ خپل سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شن ته دعوت ورکړې دی مسټر موډي او نارا شریف ته. دواړه ډیر په غوسه کې دي، خدای دې د توتکۍ چکری پرده کوي. خلک وایي چې د دوو غویانو په جنګ کې چونګخه تر پښو لاندې کیږي پته ویته شي، خو ګورګین بیا دا وایي چې د دوو ټرکانو په اکسیډنټ کې رکشه خړی ته پړیته شي. نو چلو توتکو، هم تمہارے ساتھ ہے.
مسٹر موڈی صاحب، کستا سو موڈ برابر وی نو بز نمسکار درتا وکم.
نمسکار.
اوہو ازا نارا شریف صاحب، تا ولی تندے دارنگ تریونی ولے دے لکہ زما دا میرے دا آداب، بلکہ السلام علیکم جی آیانو. یو دا سکی یو لا ہم جواب نرا کبھی، دوارا ڈیر پا غوسا غوسا گوری. یا اللہ خیر. اے نارا شریف صاحب، تا گورا تا خو شریف سڑے، ویختان دی ہم لگا ولی دی، او کا خدای کا ولا تا پریشانا کی گا ما دا پاجاما لکس نبا دی ہم خدای اخلاص کی، تا ولی تندی تریونی ولی دی.
اول دن تا دا تا پوسو کا چی دای دا زمونگو با بندی کی، مونگ با دا او دا سون پسکو، او اللہ کی فضل و کرم سے لامبو با پسکو.
موڈی صاحب، دا د اوبو بندول خو ظلم دی کنا؟
خا، د اوبو بندول ظلم دی، او د چ ګوره زمونږ څه څه را بند کړی دی بګوان کې کرپاسي، هغه خکار دی.
خا، نو د غریب څه څه در بند کړی دی؟
های های، څه درته ووایم بګوان کې کرپاسي، یو خو په مونږ هسې زمونږ مولیانو هر څه بند کړي دي. وای د غوا غوښه بنده، د اوښ غوښه بنده، د ماهي غوښه بنده، د ګډ او چیلې غوښه بنده، د خرګوش او د چرګوړي غوښه لا هم بنده. نور خو نور بګوان کې کرپاسي، وای انډې به هم نه خوري.
ښه، نو دا ستاسو مولیان هم دغه سیزونه نه خوري؟
عجب ساده خزی توتکو بګوان کې کرپاسي. اگه متل دی نده اوری دلی، وای مولی چی وای اگه کوا چی کئی اگه مکوا، بس دا خود عام جنتا دا پار دا شیون بندی، دا دوی دا پار خو هر سک کولاو دی.
یو یو، نو تاسو بے خوری سا؟
مونگ بنو نور چو خورو بگوان کی کرپاسی، بینڈی تے ٹماتر، بانجن الو ٹیپر، گوبی تورے مٹر، پالکی تے گاجر.
او سہار پناشتے کی؟
سہار پناشتے کی بگوان کی کرپا سے ڈبل روٹی پہ کچھ تے بند، دا زمون خوراک دے، زگ خو کیلنڈر موڈی سمارٹ دے.
آخر نارا شریف سے، تاسو سہار او ماخوستن سس خورے؟
پائے تھی نیاری، ٹھنڈی ٹھنڈی لسی، ساگتے سجی، حلیم تھی اوجڑی، چھوڑے تھی مرغی، اللہ کے فضل و کرم سے نو پرہیز، نو ڈائٹنگ، نو ٹینشن، نو فائٹنگ. زما صحت وګوره چې للی را روانم، اللہ کے فضل و کرم سے معلومیگم چې د کاتے پیتے گرانے او کھاتا پیتا ملک وزیر اعظم یم.
او هو خانہ خروتا، د کاتے پیتے چرتا، د قرضدار او د آوازدار ملک وزیر اعظم می.
زکه خو اللہ کے فضل و کرم سے خرم کم حساب نہ منم. تو تکو وای پور چې تر سلو تیر شي، بیا وچ روټه مخره من من وا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے او حساب ما منا.
نه، نو دا پورو نا چی تاو ایساک مار سیب کوی، دا با سوک آدا کوی.
وته تو کو وای د ولور د کور او پور پیسې د حضرت عثمان غنی له خزانه نه راضی الله تعالی کې فضل او کرم سي. فکر مکوا بس ذکر کوا مونږ ټول الله تعالی کې فضل او کرم سي په ذکر چلیو. هو فکر مکوا کني بلډ پريشر به دې تر پګمورا بار شي د گاډي ټایر به دې الله تعالی کې فضل او کرم سي پنچر شي کلی به ټول در باندې خبر شي او درته جوړ به لوی خطر شي. نو تو تکو الله تعالی کے فضل و کرم سے موٹر وے چلاوا یلو ٹرین چلاوا گرین بس گلاوا او سی پیک اگوا کو پنجاب آبادوا نور الله تعالی کے فضل و کرم سے پلتاوا
یو یو تا دوڑا اس سوائے ز سوائے ماو دی جواب نہ سنگ را کوی نا داتا سو د کشمیر مسئلہ ولی نہ حل کوے
گور تو تکو د کشمیر نم بنا علی بھگوان کی کرپا سے دا دنن پے ایجنڈا کی خبر شامل نہ وا ہو
بیا دی پلکی پخور کی خود اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تو تکو تا یکین وکا ترسو چی دا کشمیر مسئلہ حل نشی زمونگ روغ نشی کھیت آئے ہو
خان نو تا اس واقعی با کشمیر دیر پریشان ہے
تا یکین وکا تو تکو دا کشمیر لگم از ما دو نیم کلو وزن کم شوی دی دوی میاشتی وران دی زما وزن صرف 200 کلو
200 کلو
او کنا چی کلمی او چری سیری پائے مکس خوری نو وزن خوب زیادی گی بگوان کی کرپاسی او دا وزن چی کم کم شوی دی دا کشمیر نده اور کم کری لیوی خوان دا حیران خان دا پاناما لکس درنی او جلوسو ندی او لبلی خوا غط غط اگد بوتو ندی وزن اگو اور کم کری دی بگوان کی کرپاسی
گورے تا سو مہربانی ہو کئی دا خپلی مسئلے پا خپلا حل کرے دا دوارو خواہو خلق للوگی منشول تعلیم نشتا کاروبار نشتا
اے تو تکو چی آلوائی مالا تعالی کے فضل و کرم سے ویرے گما او چنی وائی مشرمے گما سوکو وائی اول زان پسی عوام چی مسئلہ جوڑ دن و عوام للوگی مری او کا مسئلہ حل شوا بیا با مونگ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے للوگی مرشو کشمیر کا ایوی خواتا مسئلہ دا و بلی خواتا پراتا دا دیری گیڑی مڑی کری دی او دا دیرو مسلی ورال کری دی
خا چا مسلی ورال کری دی مڑا
تو تکو زمونگ اکومتونا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پا درو شیانو چلی گی اول ٹینشن دا خو دا عوامو قسمت دی وی ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے دویم کرپشن دا خو خیر زمونگ اک دی او درہیم کمیشن چی دا مسلی نوی نو دا دا نڑی اسلی بسنگ خرسی گی او چی اصلی نوی نو کمیشنون با اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سرنگ اخسل کی
خواہ نو دا دی مطلب دا دی چی دا دوارو ملکونو خلق با هم دا کسی جاڑی
نا دا سی خبر نا دا مونگ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دا خلقو هم خیال ساتو تا با اکثر پا دی دکانونو یو بورڈ لکل لیدلیوی چی وی کشمیر کی آزادی تا کودار یعنی پور بند ہے او بیا بتا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دا پختو دا مطلع موریدلی وی چی وی پور ورک دیک دو کور او ریدلی دیک یا
ہو ہو او ریدلی می دی مخت خبر کوا
نو چی وس اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دا دا کشمیر مسئلہ حل شی نو خود دکانداران هم مجبور کی گی خلق تب پور ور کوی نو چی پور واخلی دا خلق قرضدار شول کنا زکنو منگم کشمیر نا آزاد
او کلندر موڈی صاحب تاسو هم دا مسئلہ نا حل کوی ولی
یار رشتیا خبر ادا کا بھگوان کی کرپا سے چی زما نیکو زما پلار او بیا زب کلم خود کی پیدا کی دم اول مسئلہ خود دائی وا دائی نہ پیدا کی دل زک چی زمونگ آبادی دم رڈی ردا چی ٹول دایا نی انگیج وی بلا مسئلہ دا ملائی وا وگے و ملائی نہ وا دریم مسئلہ دا سرائی وا سرائی نہ پیدا کی دی چی زلام بلے وی او چلرم مسئلہ دا سلائی وا چی جامی را گنڈلی وی او پینځمه مسله د چارپایی و چې زی باندې څملولې وې مونږ د مسلو سره عادت یو د ورځې چې مچان نه وي د شپې چې بګوان کې کرپسې مچران نه وي په باډر چې اډو دوړه او ټکان نه وي مونږ ته اډو خوب نه راځي مڼه چې ټولې مسلې حل شي بګوان کې کرپسې بیا به مونږ د خلکو نه ووټ څنګالو او د څه د پاره بې ترېنالو
اوس دې سر خلاص شو چې ناراضه موډي ایک ہے په مابین کې عوام کیک ہے درځه موډي صاحب چې الله تعالی کې فضل و کرم سي د فجې پای در باندې وخرم
نه نه یارا مال تا کری به خبر شي بګوان کې کرپا شي او غم براته جوړ شي
او یارا غم یې مل ما ده کنا ها
انو بیا درځه
نو ګرانو او د دالو په یو پلیټ پنځو سو ناستو اوریدونکو، وای چرمخان که په خپل مابین کې هر څومره سره جنګیږي، فکر ته په یو اتفاق وي. نو زو یو داسې فکر ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن کې ستاسو د سوالونو د ځواب د پاره ناست دی. دا څوک دی؟
پخار کی داسی گلی نشتا چیزا پکی قرضدار نیم، داسی تن نشتا چیزا پکی گرفتار نیم.
پکر بچا، پکر بچا، تو آدم بلکن اپرسان اللہ آتما کلسن.